Which is at Woo.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه په موکې د دې ساعت تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې اخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډله په دې سیالۍ کې به دې سیالۍ کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټولو غاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 308 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله 13:00 بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیسته او له دواړو لوریو وسایط کولی شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټ وزارت په خبره وس د واوري وریدل بند شوی، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکو لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چارې مختبیایي. د وزارت لټولو خلکو او موټر چلونکو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتنه کړي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لاکونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې لنډې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزه په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبري وکړي. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزه پسندکی کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویانت جیرمی لاورینس لخوا په یوه بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخې چې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره پر هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو یې غوښتي غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یوه کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایی برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لکه 12 کارکونکو وژل شوې دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لکه 15 کسان وژل شوې دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یوه بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې وو راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړي. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشیانه برید بللی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلی چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزاو دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لک تر لګه دوه هوایي بریدونه هم کړی دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد دی او ټرمپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هرکلی کوم او وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان دامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
ترکونه کسان راغلی و د اسلامي امارت لوړپوري کسان هم موجود و. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکسو ویډیو اجازه یې چته نه ورکوله.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالی شکایت کوي.
بازار پروس کله تاسو کله بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه وګوره په باغو کې هر سړی خرید کړی دی، دې له وجې چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
خو بیا د خرود کچرو د نور په پنه چې وسایل نو کار راشته.
افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه هم په دې خبرونه کې شته. سره اوسې
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې او اوس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې د یو کس پر اعدام ژور اندېښنه ښودلې ده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمیر عیني شاهدان وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هممهاله د بشري کونو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمي مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بېګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه
Public executions constitute a form of
په مازر کې د امنیت ظالمانه غیر انساني یا سپکاوی چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخي چې افغانستاني غړي دي خوندي شوي دي.
خغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمیر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي خغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې د شکنجه او بد چلند مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي و.
ډیر یو دی ویر حالت و، خو بیا هم بیروبار ډیر زیات و او زرګونه کسان راغلي وو. د اسلامي امارت لوړ پوړي کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکس او ویډیو اجازه یې چاته نه ورکوله.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالین په مزار کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشري حقوقو خلاف عمل بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان مسؤل او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شیرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغداد بشری حقوقو ضد عمل دی او دا چې طالبان د پریکړې ته څنګه رسیږي او توران څنګه د خپل دفاع حق لري په دې اړه هیڅ رونتیاشتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیری د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداري او سرکس په توګه کاروي.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په تیرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزا او د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې پر ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر سوانی ورستر بلې زیاتیدونکو محدودیتونه د دوی لپاره کار یې ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لا به سپوږمۍ اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسؤلو چارواکو چې په رسنیو دې بندیز نه لګوي، دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انزور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړه په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامدار شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تر سره شوې ده. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانې دو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلی کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو له مخې ایلن ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون پنجشنبه د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11مه په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ نوی اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بلنه ده. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یوه کوچني حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنجشنبه له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانۍ ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړی چې وایي تهران د غنی شوي یورانیمو ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته چې 90% غنی شوي یورانیمو ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالۍ په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. سیالي اوس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د تلیفون په لیکه کې دی. ساحل صاحب خبرونه ته خراغلی، که د لوبې په اړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړئ مهرباني.
سلامونه مې ومنه. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کلمړې توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اټو لوبغاړو تر سوځېدی وروسته په 500 اورونو کې 300 شپږ منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 132 منډې کړې دي او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډله دمګړی دو لوبغاړي للاس اور کړی دی، په ډیر شورونو کې 121 منډې کړی دی، یعنی په 125 توپونو دوی ته 116 اتیا نور منډې په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیر زیات مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدر مون اوریدونکو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي لکبل لستونز سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وسته د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونز سره مخ دي. په همدې اړه د زبون د همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي لکبل لستونز سره مخ شوی دي. دی وایي چې سشکالې د مړو ش حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي لامل محصولات ته هیڅ بازار نه دی پیدا شوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي لکبل مړې نه اخلي او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل شوي، چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات خدي خو او بازارونه خراب دي. په نظر پر اوس کال ته سکه له بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه وګوره په باغو کې هر سړی خریدار کړی دی، دی له وجه چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات خو سکه.
تجارانه په داسې باید سړی نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړی خونه جوړی کی او باید نور ملکونو سره تنه په پاکستان باندې موږ تاسو باید اکتفا ونکو، باید موږ تاسو هم سایه هیواتونو ته نور منا هم انتقال سی تنا منا نه مون ته نور میوه هم باید نور هیواتونو ته لاړ سترڅو پورې بزګر دهقان ته اوس جوړ سی.
د موږ باندې په څه کال بوغه خو یادات کو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیا خې بیا اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې منا خرڅو، د سرک په سر منا باندې داسې منا چې 200 روپے منا موږ په 50-70 روپے ورکو. دا غورره جن موږ ته باید دولت رور جن یو زمينه مساعده کی رور جن موږ ته واقع و کیږي دا بازار پیدا کړي موږ معنا نو موږ غریب خلک استو بیچاره خلک استو.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غشتنه کم سوي ده. دی وای ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجهي هر ورځ نور یوادونه ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چاري نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنی ریاست مسولین وای د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا ک نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کم کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وای
سکال دی مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي. د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریت غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا په خپل ځای دی. لکه پخوا موچو مارکیټ نه درلود، اوسک هم موږ د داسې یو مازلې سره مخ یو. په بار بار مو دا موضوع د مقاماتو سره او د کرنې وزارت سره د نورو زیدخلو ادارو سره شریکه کړي.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندېدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چیرې دغه ستونزه حل نسی د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابیدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیس کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 10 کیلومتره نوې سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلېږي او تر زنګل باندې پورې غزول کیږي. چارې به یې د یو کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیره غونیو پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د زنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سرک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سرک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
چې د چیرار خړ د دمنی د کلینا دا سرک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کشیر تعداد وګړي اوسیږي چې د دهنه چراغور نه تر ځنګل باندې پوری. نو واخن چې ډیر سوندو سره مخ دی دا خلک دنالته نه سرکشته نه نو چې په وره د مورو لار د پاره کم اسانته وشته. خو دیو با د خرو د قچرو د نور پخوانی وسایل نه به کار اغیسته.
د چینار خور وسیدونکې سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او له بل اړخه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلیبیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سرک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د زنګل بانډې پورې 10 کیلومتره د نوي سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
قدرمنو اوریدونکو وړاندې ازادي مرمخ پرونه هم لرو خو پامو کې په سر کې لاندو خبرونه تا. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مازر کې د یو کس د اعدامې دوه پاړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر وایاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی ویل شوي چې په مازر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دا وزارت وایي چې نن جمعه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي دا لاره چې د واورو د اورېدو سخت توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تیر شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنوارت چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل وایي لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چاته مرګ ژوبل نه دا اړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریت کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه به داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې وشي.